درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پیل کې خبرونه دي. د راپورونو له مخې په نورستان او غزنی کې سیلونو لښتر لږه څوار لستنه مړه کړي او ډېر مالی تاوانونه یې اړولي دي. د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې د سیل له کبله نه تنه مړه شوي او نه نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي چې د تیرې شپې د سیل له کبله د کوردار په نوم پل ویجاړ شوی دی. له بلې خوا له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې تیره شپه په دغه ولایت کې د سختو برښتونو سیل او توپان له کبله 15 تنه مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په دوو ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. دغه وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل:
الحمدلله اختر ډېر په خوښۍ او په آرامۍ سره روان ده. هیڅ امنیتي ستونزه په ټول هیواد کې نه لرو. خیر او خیرت، امن او امان ده الحمدلله.
تر دې مخکې د کابل لپاره د طالبانو امنیت قومندان مولا ولی جان حمزه ویلی وو د دغه شهر اوسیدونکو دی د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانسي. د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوي او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي هم اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ د رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقه د لاسلیک کولو هڅه کوي. مولا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقه مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړی ده. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې یو له کل زر کسیزه اردوی جوړه کړی ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلونو له کبله په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. د بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلي په دغه ایالت کې د سختو ورشتونو له کبله دوه کسان د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. دا خبرونه لاوزا جراتي اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن شبنه وکړه چې پر ایران به د اقتصادي او ډیپلوماټیکو فشارونو زیاتیدو ته دوام ورکړي. شاغلی بایدن په یو لیکنه کې چې سړلی کړي ولی سعودي عربستان ته زم او پرون واشنگټن پوسټ رسپانې خبره کړي د ایران په اړه د خپل حکومت دریسته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرزو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درشته نړۍ کې ل خپل شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو ابیل ترور کېدو دوه ورځې وروسته نن سهار د دغه هیواد د سنا جرګې د نیمایي استازو د انتخابولو لپاره د رای ورکولو بهیر پیل شو. په نظر پښتنو کې د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند په ګډون واکمن ائتلاف چې ایبی یې خړې وو مخکښ کاری. دا شی اړخه ملي ګوند اوس په جاپان کې واکمن دی. په جاپان کې انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې انتخاباتي بهیر د شینزو ایبی د وشل کېدو تر سیوري لاندې دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکمونه پرون شنبه صادر کړ خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکی له فرمان سره سم په جرمني، ناروی، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګه تشوي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای او همي مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. تر روان خبرونه په دوام کې به واوري. په غزنی کې سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولي.
ټول کلی تباه شوی ده. که زموږ لپاره په یو کور کې شهیدان او سوامو خو د خدای انسان ووتلو دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د انجنونو مکاتب پیل.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي. اقتصادی ستونزو اختر څومره تر سوری لاندې راوستی دی؟
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنگ سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ورکاسي زانو خبرونه هم د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. تیر شپه په غزنی کې سیلابی څپو 15 تنه مړه کړي او په سلګونه کورونه نړولې دي. په غزنی کې ورشتونو، سیلونو او توپانی بادونو څور زیوړاندې هم یو لستنه مړه کړي او یا ژوبل کړي وو او ترڅنګ ډیر مالی زیانونه اړولې وو. نور حال په دې راپور کې
د سختو ورشتونو لامل دغه سیلابی څپې تیر شپه د غزنی مرکز اړوند پار بابا، علی لالا، د خدایداد، خیرآباد او ځینو نورو سیمو کې راغلي دي. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سیلابي اوبو د یوې کورنۍ 15 کس مړه کړي او په سوونو کورنۍ نړولې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دلته سیلابي اوبو سخت مالی زیانونه هم اړولې دي. د دوب خبره په سوونو کورونه نړیدلې، خو کرش میرې نه د معلومه خلکو ته هیڅ هم نه دی ورپریشي. یو لوی غمیزه رامنځته سوې ده. نو موړی وایي که د سیمې خلک او د طالبانو ځواکونه سیمې ته د خلکو د ژغورنې په موخه نه وای راوتلي، زیات تلفات به یې اړولې وای. ښاغلی مجاهد وایي له پیښو سره د مبارزې ریاست، افغاني سرې میاشتې ټولنې او ځینې نورو ادارو څخه مو له دغه سیلاب ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
پداشتہ کم دای چې ویژه چې مجاهدین دې درې مرجه مجاهدین دا باندې دې دې اخنګي استلې دې کدا څو شپې دې دې نظام دې دې خم ګولم چې معنا نو مرسته نه وایده چې شهیدانو شمیر څنګهونو سره چې دلو او تاسو دې 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 مرسته دې ناشې خطا مولتون مرسته دوی دا و چې هم دا وختونه دا چې دا هم مسلمانان دې توان شي مسلمانان دې دې سره باید کم مرسته وشي.
بلور ته بیا دغه سیمه ډیرای کسان هم دوی ته د وراوشت ځانی او مالی زیانونو خبره کوي. شاوخوا شپې ته کلن ایوب خان د علی لالا سیمه اوسیدونکو دی. د دو کور هم سیلابي څپو نړولای دی. ایوب خان د طالبانو له حکومت او خیریه موسسو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. څو ورځې وړاندې هم په غزنی کې ورښتونو، سیلابونو او توپانی بادونو یولس کسانو ته مرجوب لاړولې وه، خو تر څنګ یې ډیری مالي زیانونه هم اړولي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي شوي او طالبان د انتقاد او زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. مولا محمد حسن اخوند دا څرګندونه د لوی اختر په لومړی ورځ د اختر لمونځ په مهال ولست په وینا کې کړي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. دوی له طالبانو غواړي چې د خلکو ژغ واوري او خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادولو وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپل نیوکه او ستونزې ورسره شریکولای سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخوند هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکه او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څارنه نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا اداوې پرې ردی کړي.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر غټ غټ مثالونه لري. نشو ویلی چې دغه فعلانه نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره ښه وي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دي هغه دې ورکړل شوي اوسېږي.
ښاغلي مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالین وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت نن کولی شي د ښځو حقوقي د مکتبونو پرانستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر، بیکارۍ او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دی چې د حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارات په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي یا هغه مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخه کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښځوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو یوه کې دا دي چې له تېرو نږدې 11 میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د دې خبرې په باب چې ټول افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د زغم د انتقاد زغم لري په اړه زما همکار د چارو لایو نظر خاوند بصیر عطا سره مرکه کړې ده او لومړی د هغوی نظر په دې اړه پوښتلې.
په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یو لسو میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوې ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی او په افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو او برخه ده، د بیان ازادي مطلق سلب شوی ده. د طالبانو د خوا د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی تظاهرات ته مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو، د خپل په دې باندې دلالت کوي. او پاتاسو د سیاحت په اړه، د سفرونو په اړه، د فردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوي دي. د خلکو فردي ازادي سلب شوی ده. د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کړي. د عمل اند دي دی ورکیو چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوي دي. دا ادعا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجردوه. د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي.
د وخت په تیرېدو سره مدني فعالان، رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتېدو شکایت لري. طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي؟
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وښيي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی، پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي. د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپي دی غواړي چې ژغ چپ کړي، او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وښيي چې زموږ په حکومت کې داخل، زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله خوشحاله دي، رسنۍ خوشحاله دي، مطبوعات خوشحاله دي، ولس خوشحاله دي، تظاهرات نه کیږي، مدني فعالیتونه نه کیږي. حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټولو هغه اشخاصو ته چې یا د بیان د ازادۍ ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تهدیدوي، هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغو ته په دې بڼه سره وایي چې زموږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راولي، ځکه چې دا یو ډول د نظام مخالفت دی. حالانکه دا د نظام مخالفت نه دی د دوی، او نه هم په دې بڼه سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي، بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي. خو دوی د دې اصلاح لپاره هیڅ نوه لیوالتیا نه لري.
طالبان ولی په مشخص ډول پر شوزو او نجونو محدودیتونه زیاتوي؟ شزی په ګڼو ادارو کې له کاره منع سوي دي. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی. یعنی د طالبانو هدف څه دی؟
طالبان متاسفانه چې د خوندو او شوزو په برخه کې یو ډول افراطي نظریه لري. دوی په خپل داخل کې هم پر دې موضوعات باندې په یوه نظر نه دي. تاسو کولای شئ چې د دوی د شپږ نوي کلونو مصاحبې او د مطبوعاتو سره وګورئ، د وسته وګورئ، هیڅ نوه تفاوت نه دی پکښې کې راغلی. طالبان متاسفانه د اسلامي نړۍ څخه په پرتله باندې د خوندو او شوزو په برخه کې یو ډول افراطي نظریه لري، چې دا افراطي نظریه عملا زموږ د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لخوا څخه عملا دلته زموږ د افغانستان د تعلیم، د ثبات، د پرمختګ، د نړیوالو سره د سیالۍ د مخنیوي په خاطر باندې د افراطي نظریه پر دوی باندې عملا تفلسوي ده. حال دا چې د خوندو، د تعلیم، د قار حق، اسلام، شرعي حقوق ورکوړي دي، خو متاسفانه د دې تیرو لسو یوولسو میاشتو راهیسې دا ټول حقوق ظلم سوي دي. دا یوازې او یوازې د افراطي نظریې نتیجه ده. زما په شخصي اند باندې طالبانو د تیرو کلونو څخه او نسبت اوسنیو کلونو ته هیڅ نوه تفاوت په دې نظریه کې نه دی راغلی.
نظر خاون شغله بصیر عطا او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوې تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله مني دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتاګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
لاتیر جمعه په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو خوندې پرانیزي په نوم د هشټګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د خوندېو د پرانیستل کې دوه غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبريالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او خوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وکړه چې دغه ډول کمپاینونه ښایي بل اخره طالبان اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خوندزیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي د دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي. که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد سوي دي، یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوونکو نجونو هم چې خوندزی ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هرکلای کړی، خو له ډار له رسنیو سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2019 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي نجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوي معلومات نه لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو غیر دولتي بنسټ چې له نورو اشخاصو او سازمانونو بسپنه ټولوي د وژل شوي او معلولو سرتیرو کورنیو ته رسوي. دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحقو کورنیو ته بشري مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنیو ته هم د بشري مرستو بسپنې ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته شاوخوا 3.5 لکه افغان پوځیان له دندو ګوښه شول او معاشونه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلي د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي. محمد سلیم وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي.
مونږه بعد دې نه چې د بشري ناورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا وه په دې نږدو وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د هماغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده. ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردګ وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدې کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري. ښاغلی وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لکه افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم نه اخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیاتې اقتصادي ستونزې لري.
هر څه ته اړتیا لرو. د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان. درې واړه ماشومان لرم. دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي. مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو. تاسو خپله پوهېږئ چې ګراني ده.
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغه ټولې طبقې ته د تیرو شپږ میاشتې امتیازونه ورکړي خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوي چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده خو بې وزلي، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو پورته کېدو د خلکو په خبره دا اختر پیکه کړی دی. په افغانستان کې ګڼو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي قرباني وکړي.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوې دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لکه دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقه څخه دغه څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې نفقه برابرېدل. متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطعه سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دی ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود. ځکه نو ځینې یې ونه توانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بې وزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تېر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سږ کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سږ کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سږ کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې د حج کوونکو شمېر کم سوی او روان کسان اړ وو چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. له غزنی ولایت له خوګیانو ولسوالۍ مې طرف تماس کیم. ما دا پیغام ما نشر کړی چې دلته ډېر بسرابونه شپې رالو، ډېر کورونه یوړو، ډېر مالونه یوړو، کوچیانو کورونه یوړو، مالونه یوړو.
زه غجان احمدی د هلمند ولایت نادلی د ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم او بیا د افغانستان ټول ولسته مسلمان او مجاهد ولسته او بیا د خوست او پکتیکا او کومې پیښې چې په افغانستان کې سوي دي د هغو قربانیو ته تسلیت وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ اختر شي او نور افغانان ونه جوړول شي.
دلته څومره پتنګ سو اختر تیریږي، په سلګو 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 اختر تیریږي. د غمونو کاپیلې د را روانې په دې خاوره په لمبو اختر تیریږي. نه بنګړستان نه نکریزي په لاسو کې د خوبانو په دردو اختر تیریږي. ماشومانو هیرې کړي خنداګانې څومره سوړ په دې کوڅو اختر تیریږي. هیڅ احساس د خوشحالۍ کولای نشو. دلته څومره سخت په جوړېدو اختر تیریږي.
اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اجمل تورمان احمد شه برت سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. د ازادي رادیو ته کال ته سلام. اسد لال الدین نجا صافي امید زهر مل. اسد لال الدین نجا صافي امید زهر مل. د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. د دې ټولې د رهبر ته سلام د ازادي رادیو ته کال ته سلام. السلام علیکم ورحمت الله. بیا هم سید محمد وسالم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ګلونو کارکونکو ته په ګډیو ګډیو سلامونه او د اختر مبارکي وایم ډیره ډیره.
موږ هم د اختر د مبارکۍ په توګه او د اختر د ډالۍ په توګه د نجیب حق پرست سندره درته ډالۍ کوو.
دمیان لړګی دی بابا کرشنا دشمن شپه رانا لاګي سلام پوي تیر اختر می محبوب وې دمیان جړګی دی بابا کرشنا دشمن شپه رانا لاګي سلام پوي اختر بشل بان تم بلش کلی دتوان چی دش کلو شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بان تم بلش کل لطوم شی تشکل شا میری زانی چھوڑ لکھ گوڑی تیر اختر می محبوب وے دمین زڑگی ڈیو وے دبریشتا دشون شیب وے ران لاری سرلم وے دے اختر ڈالنی پنکھر زسرا وٹینی دادش کل شاپے رہنی تور بان لکھ حسینی دہم دے اختر ڈالنی پنکھر زسرا وٹینی دادش کل شاپے
چلور بجی